څخه تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د چاودیدونکو وسلو د ناوړه اغیزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 6مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روانو خلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکېلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا پته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوې تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په 1مه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د انجونو پر زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي اروپي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکانو لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بېعدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالي سوي واقعو د لومړي سمستر له پایل سره هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
امسال خودم شاید فارغ می شدم. ما دیگه 4 سال از دوستای ما بچه هم زمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارمشون است فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشتم برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها را که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسې سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1415 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1415 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1414 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په د ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د ماشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ او وړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل
اوس خپل په دلیارې روغلي اول بنیادي مشکلې موږ سړک سره دي چې موږ ته اساسي سړک جوړېدو د خدای خواخوا جوړ شي. دویم دا چې دا چې موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو، د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضی امید موری کاری چی من خوز ترسو سرخغتا بی سرخد ترسو یا ملکی شبخانی ترسو نو دا خام خپلیاری که تلاپات کیگی مکتب هم داسی مکتب نلرو یا متوسطا غانتا ده چا غینا طول شگردون منگ سری پیلی که چوب دا دی تلیپانوس تونده منگ دیره ده چی منگ شبکه نلرو دا غلورد ور سرونه دی خواه دی منگ شبکه خود دیر درواله ده
یو بل ځای اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوي ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت اړتیاوي او ضرورتونه نور هم ډیر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سړک دی، دغه ته موږ ډېر هغه لرو، اړتیا لرو، کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شو ته کړه. نور دا حالات دی وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دزګي هغه نشته دی، منات چې دزګه ولګي.
د زازی میدان ولسوالی اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل
داسې وخت چې لکه شل کسا چې شلو کې چې ډېر تیوریږي نو دا دولس تیور شي او ته پاتې شي یا همداسې وریا هغه پاتې شي چې اپلای نه شي.
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یا د ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف به خي زیات وي نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازي رازي رازي ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یاد ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیا او ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د طالبان حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نمونه او شمیرې خپرې شوې. د لغوه شوي بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې ویبپاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وخت رسېدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغو او فعالیتونه یې منع کړل.
دا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کې دی چې شعر هم وای، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودیا کاری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لره.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون، بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا 45-46 کاله جنګونه وو، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه مننه چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په دې کومه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او ما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا در لسوا پینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا پینزا یا کال در پا دی خوامه آدش ما تا گوده شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو پاکستان حیوات کی، نو اما غلطه ده وطن نلریواله او غربت یو څه احساس را پیدا کړ مې ترازه لګ لیکنه وکړه نو هغه مې لګ شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعرۍ په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښه ورو ګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زما تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو د خوښه ورو ګرځي
مهرباني وکړئ
وې چې تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا پمړو سترګو کې کتاب خبري وینم تا امروز ترګو کې کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مزامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولې ژبه د اکثره دغه ولس کم کتلي دی او په هغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
ایا نه مضمونه همشته تکل صاحب غزل همشته ده پکې اصطلاح مثنوی مصادف محمد دا غزل شعر دولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دا غیر هم موږ کوشش میکړی دی چې پکې هر څه زکم او کولین ته په اصطلاح خپل ولسته
دا غوډه لای وړاندې کوم ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پون نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او بلې تکل څه منه لري زیاته دا خو اکثره مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوي بتول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینې نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم هغه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې حال ترې نه واقعیت چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکوو خو خپل هغه وخت کې زه ماشوم وم نه مې شو کولای چې دغه یو څه زر او غاړه یو قالب کې او هغه نشو شعر جوړ کم او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم گره نیم گره بیت بطری جور شو خود دویم بیت دویم دیج خواری که پاس برانا گردو هر شو مطرطو پوری جمع عمر رزیاد شو بیانی پلیکن شروع کره.
عمر چه زیاد شد سو کلونو تا ورسیده چی بیامو پلیکلو پیلو کرد؟
تکل صدا خو مخی ما تاسی پیلی چی ما دی دیر رسوا تینزار یا کالنا تقریبا پشی بلیکن شروع کرد.
یعنی عمر بود سمرا واقع وقت؟
تینزار یا کال که بلی زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو ومه په هغه وخت کې ما دا شعر شاعري ته شروع کړل 22 کالونو په شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما مسؤلیتونه و بیا د هغه نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته هم شاید یادې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو هر سړی په خپل سر شو تا بچ نه خوانځه وو نه مدرسه وو نه بل وو نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوری سے پمراستا شاید دا خبره مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوری مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوری صاحب نوم مو راته واخیستو. نوری صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوری صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و، او د نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې هم تاسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله موږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزادو کې موږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه د موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تا تاسو هلته وختم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به پدیر مخنه کې چې تاسو ما چلا شاد دروغ نه ویلی دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنو نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولنه وره تکل سر دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده غني بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي دا اوس هم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډیر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مراسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلی صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م را وکړه تکل صاحب تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې زموږ د شیزاد ولسوالي ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلې سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې د عمره څه نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارس له نورو گاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله خپله پوښتنه وکړه. زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې اوس اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې زده کړه، شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي. کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب. له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه
خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه مکر لپ عشق لا سونا جوړو خپل کور دیوالو نه جوړو خپل کور دیوالو نه څنګه ډکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه دلته څنګه ډکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محلونه مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محلونه مکرلې په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه ماستو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مخ
په وچو دختو وړولې دي موجونه موږ د غره په څڼو نڅولې نختارونه موږ په وچو دختو وړولې دي موجونه موږ د غره په څڼو نڅولې نختارونه په زخمې لپو کې اوبه راوړو لغره